د مشال ډیو پرونو خبرونه کې د خپل کوربه اسر الله مومن سلامونه مني وخت غرمې 12 بجې شوې دي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري نیب ته حاضر شوه دي. همدغه راز د قبایلی سیمو لپاره د خبر پختونخوا حکومت لخوا اعلانات او د جنوبي وزیرستان د خیسور سیمې د اوسیدونکو ستونزې او په وروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره کورنیو نړیوالو ورځپاڼې هم لرو، خو تر هر څه مخکې اردني سجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پیپلز ګوند مشران آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري نیب عدالت ته وړاندې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلو لپاره د قرضو ورکولو منصوري ورکړې ده، او د نیوزیلند په جماعتونو کې د وشل شوو کسانو جنازې نن په کرایست چرچ ښار کې وشوې. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري او د غزوی د جالي بانک اکاؤنټونو په کیس کې نن په اسلام آباد کې د احتساب قومي اداري یا نیب عدالت ته حاضر شوی دی. د مشال ریډیو خبریال وای نیب ته د یادو دواړو مشرانو د حاضرېدو پر وخت د پیپلز پارټي د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوی دي چې په کې ځینې کسان زخمي شوی دي. التا د پاکستان ډان وسپانې بیا په یو رپورت کې ویلي چې نیب عدالت د پارک لینډ کمپنۍ لخوا په اسلام آباد کې د ځمکې اغیستو او د دې کمپنۍ څخه د قرضو اغیستو د مقدمې اورېدنه کوي. د بلاول او د آصف زرداري په اړه ویل کېږي چې د دې کمپنۍ شراکت داران دي. د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ځوانانو خصوصا د روزګار لپاره څه د پاسه د یو ارب روپو د قرضو پروګرام او د اعلان شوو کالجونو یونیورسټیانو لپاره د ځمکو اغیستو منصوري ورکړې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي برون د خیبر پختونخوا د اسمبلی او بیا د کابینې تر غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل چې مرکزي حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره خیبر پختونخوا ته 12 ارب روپۍ ورکړې دي، او له جولای میاشتې به دوی ته د ان اف سي ایوارډ 100 ارب روپۍ ورکول هم پیل شي.
کیبینٹ کے دام ڈیسائڈ کر چیئر آلریڈی دا یوتھ دپارہ چکا من پلان کرے دا گئی 1.1 بلین دا گئی دپارہ منظوری ہوشا، او دا من کوشش کرو ان شاء اللہ تعالیٰ چ سونا یوتھ تے او پدی کی خواتین ہم شامل کری دی، او ہر سوک چ خپل روزگار شروع کول غواڑی 2 لاکھ نہ 10 لاکھ پورے آگے تمگا آسان احساس بنے قرضہ بور کو.
بلخوا پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی ویلي چې حکومت په قبایلي سیلو کې د ړنګو شو ودانیو د بیا ودانیو د زیانمنې شوې کرکربندۍ د سمول لپاره هیڅ عملي کارونه نه کوي. د جنوبي وزیرستان د سروکې سیمې مرستیال کمشنر یوسف علي خان وای په سیلا او په ځانګړې توګه د محسودو قبایلو په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو زیانونو سروي به کوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شوو کورونو مالکانو او دغسې نورو متاثره شوو خلکو ته به معاوضه ورکوي. د یوسف علي خان تر خبرو وړاندې د خیسور کلي اوسیدونکو ویلي وو چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال ورته ډېره تاوانونه رسېدلي او دا مهال له مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استاسي ګلزفر وایي د باجوړ ځینې سیمې اوس هم د امنیت له پلوه حساسې دي، نو ځکه هلته انټرنیټ بند دی. نوموړي دا خبره لا غرستو پر مشال ریډیو ته وکړه چې د باجوړ ځینو اوسیدونکو ویل د وزیر اعظم د امر باوجود د ضلع په ډېرو سیمو کې لا هم انټرنیټ کار نه کوي. ګلزفر وویل وزیر اعظم عمران خان په دې ضلع کې د انټرنیټ د بحالولو ژمنې زر تر زره پوره کول غواړي.
ینه وکي انجینرز لګیری او پر پراپر سمریب شوی دا دا پرون نه باز د سږی ځای 3G او 4G کار کوي.
په باجوړ کې شاوخه یو لس کاله مخکې انټرنیټ بند شي او چې لامل خلک له یو شمیر اسانتیاو د بی برخې پاتې کېدو شکایتونه کوي. په پیښور کې د پولیو مخنیوي څانګې مشر کامران افریدی ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونو په پوله د ار عمر سفر کوونکو لپاره د پولیو څاڅکي اچول لازمي کړی دا. نوموړي پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل په دواړو هیوادونو کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دي چې له وجې نورو ځایونو ته د خورېدو ګواښونه دي. کامران افریدی زیاته کړه د پولیو څاڅکو څخه د انکار کوونکو کسانو د شناختي کارډونو بندولو لپاره حکومت ته وړاندیز هم کړی دی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي د افغانستان د سولې پروسه اسانه نه ده. نوموړي تېره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې پرون یې د امریکا لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې په راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. خلیل زاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه وکړه چې دا لار چې ورباندې قدم اخلو نه مستقیمه ده او نه هم اسانه. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او امریکایي چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد او طالبانو د استازو ترمنځ د قطر د خبرو د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. د نیوزیلند په دوه جماعتونو کې د مارچ په 15مه په ډزو کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په کرایسټچرچ ښار کې وشوې. په دې پیښه کې 50 تنه وژل شوي وو چې پکې نه پاکستانیان دي. د رپورټونو له مخې جنازو ته په سلګونه کسان ورغلي وو. د جنازې د هغې وروسته وشو چې حکومتي چارواکو د مسلمانانو لپاره د یوې جدا هدیرې په جوړولو کې څلور ورځې واخیستې. په وژل شوو کې زیاتره کسان به په دې هدیره کې ښخول کېږي او ځینې بیا خپلو هیوادونو ته وړل کېږي. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د اغو خبرو غندنه کړې چې ویلي وو ترکیه به له اغه هیواد سره اړیکو ته د بیا کتنې لپاره په ټولو لارو چارو غور کوي. ولسمشر اردغان د نیوزیلینډ په جماعتونو کې تر وژنو وروسته دا خبرداری ورکړې وو. په نیوزیلینډ کې د مارچ په 15مه 28 کلن استرالیایي ډزې کړې وې چې پکې 50 تنه وژل شوي. وزیر اعظم سکاټ موریسن نن ویلي زما په اند په دې سنجیده حالاتو کې د ولسمشر اردغان بیان نامناسبه او د استرالیا د خلکو پړه له جارحیته ډک دی. او اخیری خبر دا چې د امریکا د وسلو مخنیوي ادارې مرستیال سکرتري یلم پابلټ ویلي د ایران د میسایلو پروګرام په منځني ختیځ کې بې ثباتي رامنځته کوي او په سیمه کې د وسلو د سیالۍ ګواښونه زیاتوي. نوموړي دا خبره د مارچ په 15مه په جنوا کې د وسلو مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړې شوې یوې غونډې ته وکړه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د کرن صوبایو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1.9 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.3 روپۍ 50 پیسې او 1.4 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 1.55 روپۍ 80 پیسې او 1.50 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 80 پیسې او 10 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 304 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال لډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوریدئ د پاکستان په خوانې صدر اسف علي زرداری او د هغه زوی بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې د حساب کمی ادارې ته نن حاضر شوي. او دا خبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې به ځوانانو ته روزګارونه ورکوي، تعلیمي ادارې او سړکونه به جوړوي. خو د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي په قبایلي سیمو کې هر څه وران دي او حکومت یوازې اعلانات کوي.
باغات یې تباه دي، نهري سیستم یې تباه دی، ټیوبویلونه ختم شوي دي. نو اوس دا دی چې د دوی کوم پیکیج ورکوي اعلان خو شوی دی، خو پیکیج هغه خلکو ته ملاوېږي.
د جنوبی وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي ل ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
روډینا بالکل نشتا او ډیر داسې علاقې دي چې ادي بجلی نه پوتې دي. د میش د سکولې انتهایی فقدان دی.
کورینا اډانګ هیڅ شای پوتې نه وی.
د میش به ګونا کسوم مرشول.
د ورغځو اوسیدونکو وایي پوز د وطن کارت ختمولو خپل ژمنه پوره کړی چې دارنګ خلک په آزادانه توګه د دوی سیمو ته تګ راتګ وکړي.
نو دا د یو علاقې په ترقی کې یو مهم رول لري چې یو خلک آزاد تګ راتګ وکړي، لاړ شي خپل بزنس وکړي، کاروبار وکړي.
او پرون د قبایلي ضلعو د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سوپر لیګ پرانستا په جمرود کې وشوه. پر دې موقع یو لوبغاړی وایي زه فکر کوم چې څه تکنیکی ستونزه ده
منګه صحیح میجه پیش کی دریاتا چې میج دهشتګر تر اگر نه میج امن پسند خوشحال او ترقی خالقی ترقی غوړي او چې میشته موقع ملاوي شي
نور هم شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسئ اردن کو مشال لړیو ته غوګستو ز بیا هم تاسو ما ټکنیکی ستونزه ده د هغې د وجې نه منګه تاسو ته دغه میوزیک ل کټونو سره وړاندې نه کړ او هم دغه رازو سو د خبرونې لومړی موضوع ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان پخوانی صدر او پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری او د هغه زوی او د پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې د احتساب کامی ادارې ته نن حاضر شوي بلخوا پر دې موقع د پیپلز پارټۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي نور تفصیل په اسلام آباد کې له خپل خبریال احمدالله خلو چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه دی احمدالله ستړي مشي او زمنګا اردوونکو تړوم به دا وای چې آصف علي زرداری او د هغه زوی بلاول بټو زرداری ولې نن نیب ته حاضر شول
ډیره مننه اصرار د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری کوم دی هغه په ډومبي ځل باندې د احتساب قامي ادارې نیب ته نن وړاندې شو او دغه شانتي د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری چې کوم دی هغه هم نیب ته احتساب قانوني ادارې ته کوم دی وړاندې شو او بلاول بټو زرداری چې کوم دی پارک لین نومي یو کمپنی را چې د کم ملکیت چې کوم د دوی پلار آصف علي زرداری نو په هغه کې بلاول بټو زرداری چې کوم هغه هم د دې شیئر هولډر وته ویل کېږي چې هغه نو دغه کمپنی په وخت مخکې د یو نه تقریبا 2 ارب پوری روپۍ قرضه چې کوم د بانک نه اخیستې و نو هغه حوالې سره نن بلاول بټو زرداری چې کوم دی دغه رابللې شوی دی خو بلخوا د پیپلز ګوند چې د بلاول بټو غیان چې کوم دی مصطفی نواز کوکر تر مخه چې دغه کمپنی په 1901 کې جوړه کړې شوی و او هغه وخت بلاول بټو زرداری کله د یو کال د دغه شیئر هولډر جوړ کړل شوی و او بیا چې کله دغه کمپنی را قرضه غستن او په هغه وخت هم بلاول بټو زرداری د ملک نه بهر او سبق ویله نو دې حوالے سره دا غیر بلل چې کوم دي دا غیر بالکل سمنطق نه جوړیږي بلخو آصف علي زرداری چې کوم دي هغه د زرداری ګروپ اف کمپنیانو مشر دی نو هغه چې کوم دي د بانک د 10 سلور اکاونټونه جالي بانک اکاونټونه چې کوم دي نو ویل کېږي چې د هغه او دغه زرداری ګروپ ترمن د لین دی خپي وي نو په دغه حوالے سره آصف علي زرداری چې کوم دي هغه هم را بلل شوی دی دغه جالي اکاونټونو په حوالے سره خو زرداری د ځان څخه دا دریس خپل کړی دی چې ما په 2008 کې دغه کمپنیانو د مشورولۍ په مشورې نه استفا ورکړی و ځکه چې هغه بیا د پاکستان صدر جوړ شو نو هغه ویل چې دا هم بې ځایه په دوی باندې تورنه دی داسې هیڅ قسمه دوی دغه نه کړی نو دې حوالے سره نن ځوان را بللې شوی دی د دفتر اسلام آباد ته او دغه نه
دوی چې کله نیب ته حاضرېدل نو په دغه وخت باندې په دغه موقع باندې د پیپلز پارټۍ د پلویانو او د پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي دي که څنګه
بالکل کله چې پرون دوی دا فیصله وکړه چې نن به دوی نیب ادارې ته حاضرېږي نو پیپلز ګوند مشران چې کوم هغه دا هم ویلا په ټول ملک کې د پیپلز ګوند کارکنانو ته چې تاسو د وکیل لپاره راشي اسلام آباد ته نو نن سهار نه د پیپلز ګوند چې کوم کسانو هغه اسلام آباد ته راتلل شروع کړل او کله چې د نادرا کم مین دفتر دی په اسلام آباد کې نو هغه ته بیرې لګولې شوې وي او د هغې نه وړاندې نیب آفیس ته دوی نه پرېښودل کېدل نو هغه ته د پولیس او د پیپلز ګوند کارکنانو ترمنځ نښتې وشولې د پیپلز ګوند مشران دا وایي چې د دوی د 500 نه زیات کارکنان چې کوم دي هغه نیولې شوي دي هغه وهلې شوي دي او هغه جیل ته بوتلې شوې دي دغه شانتي د پولیسو لخوا دا ویل کېږي چې هغه لخوا کاني ورولې شول چې پکې یو پولیس اهلکار چې کوم دغه شو چې وي هم دې نو دې حواله سره پولیس به وي چې موږ ځنې کسان گرفتار کړی چې هغه ورانه کول نو په دې وجه کسان نیولې دي نو دغه حواله سره د دوانو ترمنځ تاسو تری خواله چې هغه موجود او دغه شان کارکنان بیا دغه بیرير لري کول ورسو د نیب دفتر بالکل دروازې ته ورسېدل نو په دغه محل بیا د اصلي زرداری او بلاول بوتو زرداری چې کوم دې بیل بیل نیب تر ورسېدل او دغه ته دغه په ګنډ شمیر کې کارکنان چې
او د پیپلز پارټۍ دغه مشران دا وخت په نیب اداره کې دننه دي لا هم څه معلومات او سشته دی کنه چې څه خبرې شوې دي
بالکل دوانه مشران چې کوم دي هغه د نیب دفتر ته چې کوم دي هغه د نن نوتی دي او داسې ویل کېږي پاکستانی مطبوعات هم دا وایي د سرچینونو هم دا خبرونه راځي چې د دوانه چې کوم دي د نن د نیب په افیس کې بیل بیل کړی شوی دي د هغه نه پښتنې چې کوم دي دغه جماعت څنګه مخکې ور پارک لین او دغه شان جالي اکاونټونو د هغه په حواله سره په سوال او جواب چې کوم دي هغه بیل بیل کېږي د دوانه نه او ویل کېږي چې ضرورت شنو کېدای شي د ځوانو نه یو ځای پښتنې چې کوم دي هغه هم وکړل شي ټولومبه به د ځوانو نه بیالي بیالي پښتنې کېږي او دا وخت هغه د نیب په دفتر کې موجود دي
ډېر زیات هم نه ستاسو نه احمد الله د مشال دی خبريال تاسو ته معلومات درکول چې د قرضو او جالي بانک اکاونټونو په کیس کې آصف علي زرداری او د هغه زوی د پاکستان اسلام آباد نیب احتساب ادارې ته نن حاضر شوی دی او له هغوی پوښتنې روانې دي. مشال ایډیو ته غوږ استی او رازو اوس پېښور ته. د خبر پښتونخوا حکومت قبایلي ځوانانو مېرمنو ته د خپل روزګار شروع کولو لپاره د 1.1 ارب روپو منظوري ورکړي. دوی ته به د روزګار لپاره له 2 تر 10 لکو روپیو پورې قرضې ورکول کیږي. حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د اعلان شوو کالجونو او پوهنتونونو لپاره د ځمکو اخیستلو منظوري هم ورکړل شوې. بلخوا اپوزیشن ګوندونو پرون د اسمبلۍ په غونډه کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې هر څه اوران ویجاړ پراته دي او د پرمختګ کارونه نشته. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر او صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی د پختونخوا اسمبلی ته وویل دا دوی حکومت قبایلي ځوانانو او زنانو ته د خپل روزګار شروع کولو لپاره څه د پاسه 1 ارب روپۍ منظور کړي دي. دا کوم تر مخه هر قبایلي ځوان یا زنانه تر 10 لکو پورې قرضې حاصلولی شي. دا نه په ورځ پختونخوا اسمبلی کې قبایلي ضلعو کې دا پرمختګ د کارونو او بیا ودانې په حواله اس په جواب کې دا صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی اول قبایلي ضلعو لپاره لس کاله پلان تر مخه دا دغه ضلعو وران ودانې سړکونه سکولونه او کورونه به جوړول شي او دا دغه ضلعو هر کورنۍ ته به د ویلیا درملنې لپاره دا صحت کارت ملاویږي. دا صوبایي اسمبلی غونډې وروسته شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته دا قبایلي ځوانانو ته د خپل روزګار سکیم په حکله وویل.
آلریڈی دا یوت دا پارا چکم پلان کرے دا آگے 1.1 بلین دا آگے دا پارا منظوری ہوشا او دا من کوشش کرو انشاءاللہ تعالی چا سونا یوت تے او پدی کی خواتین ہم شامل کری دی او ہر سوک چک پر روزگار شروع کول غواڑی 2 لاکھ 10 لاکھ پورے آگے تا منگا آسان اقساط پونے کرزا بور کرو.
دا دی نوران دی خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا قبایلی ضلعو په حق لباس کی دا مخالف گندونو مشر اکرم خان دورانی اول چې مرکزی او صوبائی حکومت قبایلی سیمو کې دا ړنګ شوی کورونو دکانونو او دا ودانو بیا رغول د پاره هیڅ عملی قدم نه دی پورته کړی.
باغاتی تبادی نهری سیستم یې تبا د ټیوبویلونه ختم شوی دی او مکمل دی دوی اگریکلچر چې دی په ځمکه باندې ناشته بل کورونه چې دی هغه مکمل په دی جوار کې ډیمال شوی دی. نو اوس دا دی چې د دوی کوم پیکیج ورکړي اعلان خو شوی دی خو پیکیج هغه خلکو ته ملاوي.
دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک اویل چې صرف په میرالی کې خوښه 9000 دکانونه وران شوې دي او دغه شان 15000 خلک د روزګار نه محروم شوې دي. حکومت دوی ته د بیا روزګار شروع کولو لپاره هیڅ نه دی ورکړی. هغه وویل باید چې وفاقي حکومت د 500,000 کورونو سکیم لاندې زیاتره کورونه په قبایلي سیمو کې جوړ کړي.
او یا کال خو مثال دا بفر زون وسو آئینی تو گبانی د صبح برخا شو آئین ال تلاگو شو قانون ال تلاگو شو تو پکار دار چې دا لشکلن پلان دی ورکو اچھی پاگے کے داغے تاوانونو ازالو شی.
خیبر پختونخوا سملے کے دا قبایلی ضلعو دا بیا ودانے او بیا رغونے پا موضوع باس کے دا جماعت اسلامی عنایت اللہ خان دا پاکستان پیپلز پارٹی شیر اعظم وزیر دا پاکستان مسلم لیگ نواز سردار اورنگزیب نلوٹا او دا پاکستان تحریک انصاف شاد محمد وزیر ہم برخا واخستہ او دا صوبائی حکومت لالا خبا دا قانون وزیر سلطان خان خپل موقف نن دا شورو پورز وړاندې کوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
مشال لډیو ته غوږیستی همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت چې وایي دا وخت له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او له ځینو ملګرو هیوادونو یې پورونه هم اخیستي. وایي د قبایلي ضلعو د ودې لپاره د ان ایف سی ایوارډ 3% قبایلي ضلعو ته بیلوي. دا چې ان ایف سی ایوارډ څه شی دی او د دې 3% برخه قبایلو ته ورکول څومره ممکن دی دا پوښتنه د ظفر خان په دې راپور کې ورو. قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا تر ورګډولو وروستو کې یوې خواته په هغه ضلعو کې اصلاحاتي عمل دوام لري، نو بل پلو په اوو واړو ضلعو کې د پرمختیایي کارونو پیل کولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 15مه په باجوړ کې جلسې ته وویل چې د ان اف سي واډ 3% به قبایلي ضلعو ته ورکوي او د لسو کلونو په موده کې به هغه ضلع د پختونخوا د نورو ضلعو سره یو شان کوي. ان اف سي واډ له 1955 میلادي کال راهسې د صوبو او مرکزي حکومت ترمنځ ویشل کیږي. دا د هغو پیسو نوم دی چې ټول کال یې حکومت د ټیکسونو له لارې جمع کوي. د دې پیسو څخه 2.5% مرکزي حکومت د ځان سره ږدي او پاتې 5.5% څلور وړو صوبو ته ورکوي. دغه پیسې صوبې په خپلو کې د آبادۍ او د نورو ټاکلو معیارونو په تناسب ویشي. پنجاب صوبه د آبادۍ له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده، نو ورته په ان اف سي واډ کې 5.5%، پښتونخوا ته 13%، بلوچستان ته 15% او سند ته 25% برخه ورکول کیږي. له باجوړه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ استازي ګل ظفر وای د ان اف سي له 3% څخه له 100 اربو زیاتې روپۍ جوړیږي او د دې سره به په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ ډیر کارونه وشي.
قانوني مشکلات چې کوم ځای غبت لري کو ظاهر خبره چې بیا به حاصل شروع دی. خان صاحب مطمئن دی سن په دې باندې راضي کما چې تاسو له پیسې درکړي.
خو اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای حکومت له ان اف سي څخه د 3% پیسو په بهانه ځان له قبایلي ولس خلاصوي، ځکه چې دا نه کیدونکی کار دی. د پاکستان پیپلز پارټي مخکښ اخونزاده چټان وای
سب کې هغه وي مچاله څور کوم د چزربت کا په دې خو ماشوم په یو کې حق زمونږ اوس په مرکز باندې دی. مونږ مرکز نه بیلګو کو د پاتا د ډیولپمنت د پاره روپي ورکلې شوې نو څه قیمت پراشي.
په ان اف سي واټ کې قبایل ته د ځنګړې برخه ورکولو خبره په لومړي ځل په مې 2010 میلادي کال کې د نواز شریف په حکومت کې مخې ته راغله. هغه وخت اسحاق ډار د خزانه مرکزي وزیر وو او د قبایلي ضلعو ګلګت بلتستان او کشمیر لپاره یې 5% پیسې وغوښتې. خو هغه وخت د پنجاب صوبې د مخالفت په وجه منظور نه شوې. اقتصاد پو او په پرمختیایي کارونو کې د سین حکومت پخوانی سلاکار ډاکټر قیصر بنگالی وای د ان اف سي اوارد د تقسیم او یا چاته د ځنګړو پیسو ورکولو پریکړه د وزیر اعظم په اختیار کې نه وي، بلکې دا د ان اف سي کمیشن په واک کې وي. په هغه کمیشن کې د څلور وړو صوبو د خزانه وزیران او یو یو ماهر استازي ناسوي. همدارس د مرکزی حکومت د خزانه وزیر هم د کمیشن غړی وي. د دې کمیشن اهمیت دا دی چې ذکر یې پاین کې شوې ده. کله کمیشن نه هواړه غړي په یو خبره سلا شي نو بیا ځنګړي بودیجې یا فن چاته ورکول شي. ډاکټر قیصر بنگالی پرون مشال رډیو ته ویل
فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شوې ده. د دې ورګډېدو سره د پښتونخوا صوبې آبادی زیاته شوه او په ان اف سي کې برخه هم له 13% څخه 14% ته لوړه شوه. دا دلیل دی چې نورې صوبې د دې مخالفت کوي او وایي چې د قبایلو د ورګډېدو سره د پښتونخوا برخه ور د مخه 3 یا 3.5% زیاته شوه، نو اضافي 3% ولې غواړي؟
ډاکټر قیصر بنگالی وای په همدې دلیل خای د سین صوبې سربیره نورې صوبې هم قبایلی ضلعو ته د اضافي 3% روپو ورکولو مخالفت وکړي.
مشال اډو ته وګستې دا ظفر خان چې تاسو دغه راپور وړاندې کوو چې ان اف سي اوارد څه شی دی او د دې 3% برخه قبایلو ته ورکول څومره ممکن دي. مشال اډو سره اوسئ. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. اردوونکو د جنوبی وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي او به بجلی اسپیتالونه او سړکونه نه لري. دی وایي کورونه یې په جنگونو کې ړنګ شوي خو تر اوسه یې د حکومت لخوا سروې هم نه ده شوي. د خیسور اوسیدونکو وایي د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ورته مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي خو تر دې دمه معاوضه نه ده ورکړل شوې. بلخوا د سیمې یو حکومتي چارواکي مشال ډو ته وویل چې دغه ستونزې به ورله هوارې کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال سلام مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان تحصیل تیار زاکشه د خیسور کلی و سدون کی یایی چه پسی مکشه ده طالبانو پا خلاف جنگ وشه دوی هر سا و بایلل دا وقت در رتو مشکلاتو سرا مخومخ دی. پا دا غابا ریکشه ده خیسور کلی در مشارون مشال ریدیو تا پا دا رنگ جاگ دلی دی.
مونم نصیب خان دای ده خیسور سرا می تعلق دای پیلاکاش رودینا بلکل نستا بیجیلی لگه دلی دو و لگه دلی بیجیلی تا تر
کرنٹ نہ ملاو اور ڈیر داس علاقے دی چادی بجلی نہ پوتی دی دے میش دے سکول انتہائی فقدان دائی جوانوں وڑکی دے بیرا روی شکار کیجی
منم شوکت تائی تعلق لے خیسورا سارا دے جنگ پا واجہ سے کم میش علاقہ پریشے وا پندرہ سالم پریشے وا تلی ویزن در پدر شوی کرتا تلی وی چکلا میش وا پاس روغلی کورینا رنگ وی ہیچ شای پوتی نوی یہ دغه معاوضہ میں 4 لاکھ روپے مقرر کر سے ورکے ویس ہاں ای غی علاقے سروے کمپلیٹ شوی نو دو آری پے وی تمل اب شوی دے خال در پ در دے دل اور چول سین کر ویس راستا مثال آری پے چ کیم چ کنا ور تمل اب شوی دی آ ہم سلت ورکلی جنا
ایمون ملک عبدالغفور دے دے میش دے یہ بیس سسٹم نشتا دے چا چا چ کی یہ کندلی وی آ ہپ سو وشول خی سور پر علاقہ دو پداکش صرف وی ڈسپنسری دی کنا ہا پاکش املا او دوی ہا نشتا دے یو دے میش سرا د جوتای دادای د میش به گونا کسون مرشول ای اغه تر وسه پرا نه چاته موزه ملو شوی دو نه چا پشتنه کړی دو
د خسور کلی د دگی حال نه می چه د سروي کی مرستيال کمشنر یوسف علی خان محمد خبر کا اغه په دارنګ جواب را کا
جنگ دوران کې کم نقصانات شوی دی جنوبی وزیرستان کې او خاص کر بیا په محسود ایریا کې د دې کم کنسنس دی د خلکو بالکل جنون کنسنس دی ان شاء الله دغه کنسنس به موږ پوره کوو دغه تب سروے کی گی ڈیمیجز کی سمر دی ہوئی تب ان شاء اللہ موزم ملاوے گی
دے خیسور کلی وہ سے دن کو دا گشتنا ہم وکڑا چا حکومتی چروا کی دے دی میجا نمگڑتیاوے پورا او مشکلات زر کی راتا سم کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال رادیو ته وګستئ اوریدونکو د تیر خالی په ورځ د ورغزو سیدونکو مدني فعالانو د پیښور له کور کمانډر مظهر شاهین سره ملاقات وکړ دی وایي په ملاقات کې ورسره نوموړي ژمنه وکړه چې ورغزو ته د داخليدو لپاره د وطن کارت شرط به ختموي خو تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوې مشال رادیو هڅه وکړه چې له یاد یا نورو پوځي چارواکو سره پر دې خبرې وکړو خو بریالي نه شو تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی راکوي
دا ورغزو مدني فعالانو غوښتنه کړې ده چې پوز د ضلع ته د داخلېدو لپاره د وطن کارت شرط د ختمېدو خپله ژمنه پوره کړي د سامي اوسیدونکو او مدني فعال محمد الیاس اورگزی وایي د روانې میاشت په 14 نیټه د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال مظهر شاهین سره ژمنه کړې وه چې هلته به د وطن کارت بغیر د سفر کولو اجازه ورکول کیږي خو تر اوسه تاسینه دیکړي
دیو دا خبر او کله چیرې دا کارت تاسو زما په مخ کې اوښلوې او نن نه پاس د کوم علاقو کې اندراج کارت ضروري و پتاک د پره هغه اندراج کارت نن نه پاس ختم شو زمونږ سونه ځوانانو پیغلې په غزې کې ناسو جو ټولو په مخ باندې ډیره خوشحالي راغله او دی لکه خلک هم ډیر زیات خوشحال شو چې ټولو خلکو دا خبره وریده چې یاره نن نه پاس کارت ختم شو خو مونږ مطالبه هم دغه دی او امید هم لرو په دې باندې د کوم کور کمانډر چې کوم نوټیفیکیشن خبره کړې دا مونږ امید لري چې دا به خپل وعده تر سره لسی
د ماموزو د دارې یو بل مدني فعال بلال دین اورگزی وای په سیمه کې د پوز لخوا دغه شان د بندیزونو لپاره د ځایو سیدونکو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند سخت اغیز غورځېدلې دی بلال دین اورگزی زیاتوي ک دغه بندیز اوچت کړو نو نه یوازې دا چې هلته سفری ستونزې به حل شي بلکې له دغه سره به هلته ورته کاروباري موقع هم پیدا شي
نوټیفیکیشن لا تر اوسه پرې نه دی راغلی او مو حکومت ته دا ریکوست کوو دا نوٹیفیکیشن کې نور تاخیر ما کوي دا نوٹیفیکیشن دې زر تر زر وکی ځکه چې مو په علاقې کې د سره بار نه خلک څنګه راځي بزنس نه کیږي گاډي نه راځي خلک نه راځي او داسې خلک دي چې هغه بار ملکونو کې دي هغه رجسٹریشن نه محروم پاتې دي یا دلته دي نو دا د یو علاقې په ترقی کې یو مهم رول لري چې یو خلک آزاد تګ را تګ وکړي لاړ شي خپل بزنس وکړي کاروبار وکړي
په 2010 کال کې هلته پوز د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې له کبله تر څلوېختو زرو زیاتې کورنۍ بېکوره شول. تر هغې وروسته اورکزو ته د ورتګ لپاره ځانګړې اجازتنامه اخیستل ضروري شوې ده. په دغه اړه د پوز دریز د معلومولو مو کوشش وکړو خو بریالي نه شو. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
مشال لډیو ته غوږستې په روسي نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو لږه شیبه کې دولس نیمه بجې کېدونکې دي. ونیسا شمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځه چې لغوي د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري او د غزوی بلاول بوټو نن په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې یا نیب ته حاضر شوي دي. د دواړو مشرانو د جالي بینک اکاونټونو او سمکې اغستو په کیسونو کې حاضر شوي او نیب وایي چې د دې کیسونو په اړه مبهمه ریکارډ موجود دی. په بلوچستان کې لورلای سیمې سره نږدې په سنساوي لورلای سړک بیګا نامعلومه کسانو په لیویز ډسې کړې دي چې پکې د لیوي شپږ سرتیري وژل شوي دي. په سنساوي کې چارواکو ویلي په سیمه کې د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د خبر پختونخوا حکومت د قبایلي ځوانانو د ښځو د روزګار لپاره څه د پاسه د 1 ارب روپو د قرضو پروګرام او د اعلان شوو کالجونو یونیورسټیانو لپاره د ځمکو اخیستو منظوري ورکړې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي ویلي دي چې مرکزي حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره خیبر پختونخوا ته 1 ارب روپۍ هم ورکړې دي. د جنوبي وزیرستان د سروکې سیمې مرستیال کمشنر یوسف علي خان وایي په دې ضلعو په ځانګړې توګه د محسودو قبایلو په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو زیانونو سروې به کوي او متاثرو ته به معاوضه ورکول کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي ګل ظفر وایي د باجوړ ځینې سیمې اوس هم د امنیت له پلوه حساسې دي، نو ځکه هلته انټرنیټ بند دی. نوموړي دا خبره لږ وروسته پر مشال ریډیو ته وکړه چې د باجوړ ځینو اوسیدونکو ویل د وزیر اعظم د امر باوجود د ضلع په ډېرو سیمو کې لا هم انټرنیټ کار نه کوي. په پیښور کې د پولیو مخنیوي څانګې مشر کامران افریدی ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونو په پوله د هر عمر سفر کوونکو لپاره د پولیو څاڅکي اچول لازمي کړی دا. د نیوزیلند په دوه جماعتونو کې د مارچ په 15 په ډزو کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په کرایسټ چرچ ښار کې وشوې. په دې پیښه کې 50 تنه وژل شوو چې پکې نه پاکستانیان دي. او د آسټرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان داغو خبرو غندنه کړې چې ویلي وو ترکیه به له هیواد سره اړیکو ته د بیا کتنې لپاره په ټولو لارو چارو غور کوي. ولسمشر اردغان د نیوزیلند په جماعتونو کې تر وژنو وروسته دا خبرداری ورکړې وو.
دا وانی سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوردونکو په دین مې کې هم ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره خستي احمد الله ته وښي.
نوای وخت ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې د 500 مسلمانانو وجنی ورستو د یاد ملک صدر اعظم نه صرف دا د ترهګرۍ پیښه وګرځوله، بلکې په غندلو سره یې د مسلمانانو سره د یووالي مظاهره هم وکړه. ورسپاڼه لیکي د نړۍ نورو ملکونو مشرولۍ له هم په کار وو چې د رنګ او نسل نسربېره د نیوزیلند صدر اعظم په شان دریځ په خپلولو سره به دا په ډاګه شوی وي چې د ترهګرۍ خاتمې لپاره د نړۍ ټول ملکونه را یو ځای دي او دا به ترهګرو لپاره هم یو پیغام وي. ډیلی ټایم ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان یو داسې ملک دی چې پکې د قانون حکمرانی تر محدود حده پورې ده او خصوصا غریب اولس او اقلیتونو ته تحفظ نه دی حاصل. په اسلام آباد کې د احمدی مسلک منونکو دوه ډاکټرانو وجنې نه دا خبره په ډاګه شوه چې حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې په مکمله توګه پاتې راغلی دی. ورسپاڼه لیکي وخت په وخت پاکستان کې په اقلیتونو حمله کیږي چې له وجې ترې نړۍ ته یو منفي پیغام روان دی. حکومت له پکار دی چې نه صرف په اقلیتونو د حمله ودروي بلکې تحفظ دې هم ورکړي. دې سره سره د عالمانو او مذهبي سکالرانو هم ذمہواری جوړیږي چې ملک کې د مذهبي یووالي او رښتونې اسلامي تعلیماتو د خپرولو لپاره ګامونه پورته کړي چې اقلیتونو ته جایز حقونه ترلاسه شي او ژوند یې محفوظ شي. جنگ ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل یو مرکه کې د امریکا سلامتۍ ترپې خو 15 لوی خطراتو ذکر په کولو سره وویل چې د پاکستان ایټمی پروګرام د اورانکارو لاس تتل هم په دې کې یو خطر لپاره ده. ورسپانه لیکي هند په 1944 کال کې اټمی چاودنې وکړي، نو مجبورن پاکستان هم دا صلاحیت ترلاسه کړو او په 1998 کال کې چاودنې وکړي. او تر څو چې د اټمی اساسو خبره ده، نو دا د اولی ورځې راهسې د کمانډ اینڈ کنټرول سیستم تر لاندې په خوندي لاسونو کې دي او تر اوسه نه داسې څه بې احتیاطي مخې ته راغلي او نه به کله وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د فاینانشل ټایمز او د خبریالانو د خوندیتوب ادارې لیکنې راخستې دي. فاینانشل ټایمز له هند سره تر تاوتریخوالي وروسته د پاکستان د فضايي حدودو د تړل کېدو په اړه لیکنه کړې. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې بیا په افغانستان کې خبریالانو ته ورپېخې ستونزې څېړلې دي. موریوال کاکړ له دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز لیکلی دی چې پاکستان د هند د بل برید د ویرې له کبله خپل فضايي حدود تر نامعلومې مودې محدود کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې له کبله نړیوالو هوایي کمپنیو د پروازونو لپاره داسې متبادلې لارې خپلې کړې دي چې هم یې قیمتونه زیات دي او هم وخت ډیر اخلي. د پاکستان یو لوړپوړي حکومتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې دا یو مسله ده، خو د دوی لپاره د پاکستان امنیت تر هر څه مهم دی. فینانشل ټایمز لیکي چې د پاکستان د فضايي حدودو د بندېدو له کبله هر ورځ شاوخوا 800 مسافر او سامان وړونکي پروازونه متاثره کیږي. ورځپاڼې د مارټین کنسلټنټ په نامه کمپنۍ له حوالې لیکلي چې د پاکستان د دې ګام له وجې هوایي کمپنیو وار له مخه یو ارب ډالر اضافي خرڅونه کړې دي. شنونکي وایي پر پاکستان د هند لخوا برید د هندي وزیر اعظم نریندر مودي بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین ته ګټه رسولې ده او هغه د یو قوي کس په توګه وړاندې کړی دی. د امریکا په نیویارک کې میشتې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې بیا په افغانستان کې د خبریالانو ستونزو ته کتنه کړې ده. یادې ادارې په افغانستان کې د وژل سوي خبریال سلطان محمد خیرخوا وژنه غندلې ده او له چارواکو یې غوښتنه کړې ده چې هم دې دا پېښه وڅېړي او هم دې په هیواد کې د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي. سلطان محمد خیرخوا د مارچ پر 15 په خوست کې نامعلومه وسلوالو وژلی و. نوموړی د یو شخصي ژمن ټي وي او رادیو خبریال و. اسوسییټډ پریس لیکلی چې سلطان محمد خیرخوا دوه موټر سایکل سپرو کسانو په ډزو وژلی و او له داعش سره تړلې یوې ډلې ذمواري منلې وه، خو د برید وجوهات یې نه و څرګند کړي. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې لیکلي چې افغانستان په 2013 کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و او کچیري چارواکو مناسب ګامونه نه کړل پورته، نو به د یادې ادارې په وینا روان کال هم داسې له خطره ډک وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو د غوښتي رويټرز خبري اجانس د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا اردن ورسته یو څرګندونو ته کتنه کړي. اجانس لیکي د نهه پورزه د کرایسټ چرچ خار په جمعتونو کې د 500 وجل شو کسانو د جنازې لومړی مراسم لپاره تیاری نیول شوی وو. په دغه موقع وزیر اعظم د وجل شو کسانو د کورنۍ حوصله افزایي وکړه او ژمنه یې وکړه چې ورته به انصاف ملاویږي. هغې وویل د بریدګر نوم اخیستل نه غواړي چې غوښتل یې په یو بد کار سره ځان ته نوم پیدا کړي. د مقالې مهمې برخې له ملیح امیزاده اورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن د نهې په ورځ د هغه جمعات عبادت کوونکو حوصله وستایله چې تیره اونۍ په حمله کې د کورنۍ غړي او ملګري وژل شوي وو. آرډن ویل کام یې له غمجنو مسلمانانو سره په تر ټولو تیارو ورځو کې یو ځای ولاړ دی. اجانس لیکي د تیرې جمعې په ورځ د کرایسټ چرچ په دوو جمعاتونو په حمله کې د 500 وژل شوو کسانو د جنازې لومړی مراسمو لپاره پرون تیاری نیول شوی وو. په دغه موقع وزیر اعظم آرډن درې عبادت کوونکي په خاصه توګه یاد کړل چې یو هغه د برید لومړی وژل شوی تن و. آرډن ویل یو اویا کلن محمد داود نبی په النور جمعات حمله کوونکي ته دروازه خلاصه کړه. ورته یې وویل په خیر اغلی وروره. همدغه د هغه د ژوند اخیری الفاظ و. آرډن وویل محمد نبی ته نوه معلومه چې د دروازې تر شا کوم نفرت موجود دی، خو د هغه هرکلی ډېر سخکاره کوي، یعنی هغه د هغې عقیدې منونکی چې د ټولو هرکلی کوي او د نورو د خیال ښکارندوی کوي. آرډن وویل نوه ورته معلومه چې د کام د خپګان ترجمانی به کوي او خپله وینا یې په السلام علیکم ویلو سره سرته ورسوله. آسټرالیایي نژاد 28 کلن برنټن ټارنټ د نیوزیلینډ د جمعې د ورځې بریدونو مشکوک کس دی چې د خالی په ورځ عدالت د یو تن په وژنه تورن کړ. هغه به د اپریل په 15 عدالت ته وړاندې کیږي. پولیس وایي ټارنټ ښایي په نورو وژنو هم تورن شي. آرډن وویل د وژل شوو کورنو ته به انصاف ورکول کیږي. هغې وویل د مبینه مشکوک بریدګر نوم اخستل نه غواړي. آرډن وویل ښایي حمله کوونکي په یو بدکار کولو سره شهرت ترلاسه کول غوښتل، خو نیوزیلینډ به هغه ته هیڅ ورنه کړي، د هغه نوم هم نه. د جمعې د مانځه پر مهال د بریدونو په وژل شو کې زیاتره مسلمانان مهاجر او کډوالو. په دوی کې د پاکستان، بنگلادیش، هند، ترکی، کویت، سومالیا او نورو هیوادونو وګړي شامل وو. د نهې په ورځ د برید د وژل شو اخیری رسومات ادا کړل شو چې پکې د رضاکارانو ډلو برخه واخیسته. په برید کې 50 کسان زخمیان شوي هم وو چې دیش پکې اوس هم د کرایسټ چرچ په هسپتال کې تر درملنې لاندې دي. په هغوی کې د نهو حالت سخت دی. په یو بل روغتون کې د 1 کلن ماشوم حالت هم ښه نه دی. آرډن وویل پر نیم خودکار وسلو باندې د بندیز ملاتړې ده او کابینې یې په اصولي توګه د وسلو په قوانینو کې د بدلون فیصلې کړې دي. هغې وویل د راتلونکي ګل په ورځ به دغه بدلونونه اعلان شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، چین ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول لوبولی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ له هغې وروسته زیات شو چې د فروری په میاشت کې د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلوامه ضلعه کې پر هندي ځواکونو برید وشو چې پکې 40 عسکر وژل شول. پاکستان میشتې وسلوال تنظیم جیش محمد د برید ذمواري ومنله. رویټرز اجانس د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په راکمولو کې د نورو هیوادونو د رول په اړه یو ځانګړې راپور خپور کړی چې لنډیز یې عبدالحق کاکړ وړاندې کوي.
رویټرز اجانس د پاکستان او هند د کړکیچ په راکمولو کې د نورو هیوادونو د رول په اړه په دې ځانګړي ریپورټ کې د چین بهرنیو چارو وزارت ته لیکلې پوښتنې لیږلې وې چې په ځواب کې ورته ویل شوي چې چین د تاوتریخوالي په راکمولو کې تعمیري یا رغند رول لوبولی دی. اجانس وایي یوه موقع داسې هم راغله چې هند پر پاکستان د شپږو توغندیو یا میزایلونو غورځولو دمکې ورکړه او پاکستان هم په جواب کې د دغسې یوې حملې دړکه ورکړه. خو اجانس ته یوه پاکستانی وزیر ویلي چې متحده عرب امارات او چین په کړکیچ کمولو کې رول ادا کړی دی. رویټرز په دې اړه په واشنگټن، اسلام آباد او نوې ډیلی کې له چارواکو او مغربي سفارتکارانو سره د پردې شاته خبرې کړي دي. د چین بهرنیو چارو وزارت په لیکلي جواب کې اجانس ته ویلي د یوه ګاونډي په حیث د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرو اترو پر مخ وړلو او د تاوتریخوالي په کمولو کې کردار ادا کړی دی. په دې چارو خبر 50 سرچینو رویټرز ته ویلي چې کله وضعیت له کنټروله د وټو په حال کې وو نو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ګډون د امریکا په مداخله د دې مخه ونیول شوه. چینز اجانس ته ویلي چې ځینو نورو هیوادونو هم مثبت کردار ادا کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ د پلواما برید وروسته تاوتریخوالی زیات شوی وو. په حمله کې 40 هندي عسکر وژل شوي وو چې ذمہ‌داري پاکستان میشته قانون او سوال تنظیم جیش محمد منلی وه. اسلام آباد برید غندلی وو، خو هند د تیرې میاشتې په پای کې د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې هوایی حمله وکړه. هند ادعا وکړه چې برید یې د جیش محمد پر یوه روزنیز مرکز کړی دی. له دې پس په دا بله ورځ پاکستان د هند جنګي الوتکه راوغورځوله او یو هندي پایلټ یې ونیولی چې وروسته یې هغه بیرته هند ته حواله کړ.
مشال لړیو ته غوږیست. اوریدونکو، روسیا وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي واشنگټن ته تر تلو مخکې روسي رسنیو ته کړې ده. ماسکو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې وروستیو کې ډېره فعاله شوې، څه کم یو نیم میاشت مخکې یې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمینه برابر کړې وه. پړای نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو په اړه معلومات شریک کړي. ښاغلي کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته سهشنبه وویل چې د چهارشنبه په دوه ورځني سفر واشنګټن ته ځي او ډاډه دی چې امریکایي لوری به ورته د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې ترسره شوې د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو خبرې له 1400 ورځو وروسته د تېرې سیشن بي پورس پای ته ورسېدې. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبره کړې خو ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا القاعده یا نورې ترهګرې ډلې پر امریکا د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي د دغو خبرو د بحث دوه مهم مسایل یاد شوي دي. د دغه خبرو له پیلې دوه مخکې ښاغلي خلیل زاد د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په 13 فبروري میاشت کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې کتلي وو. له هغې مخکې دوی دواړو د تیر کال په ډسمبر کې په موسکو کې سره لیدلي وو. ښاغلي کابلوف تاس خبري آژانس ته ویلي چې واشنګټن د دې همدې لپاره ځي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د نویو پرمختګونو له جزئیاتو خبر شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ییز مهم لوبغاړي په توګه موسکو په دې وروستیو کې ډېر فعال شوی دی. څه کم یوه نیمه میاشت مخکې د دلوي د میاشتې په 14 او 18 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت پر دغې غونډې انتقاد کړی و او هغې د سولې د بهیر د پرمختګ د بېلارې کولو هڅه بللې وه، خو د دې غونډې برخوالو دغه غونډه بریالۍ بللې وه. د غونډې په پای کې په 9 مادو کې یو پریکړه لیک هم صادر شوی و چې د نورو مواردو تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د مشرانو د نومونو پر ایستلو پکې ټینګار شوی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف داسې مهال له امریکایي چارواکو څخه له طالبانو سره د سولې په ترسره کړو خبرو کې د پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو د شریکولو غوښتنه کوي چې په پام کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې بیا په قطر کې خبري وکړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو، زو د پاکستان قبایلی ضلع ته د مارچ په 18 د باجوړ ضلع انتظامی موبایل کمپنیو ته په سیمه کې د انټرنیټ د بحالولو امر وکړ، خو ځایي خلک وایي د ضلع په ډیرو سیمو کې لا هم انټرنیټ کار نه کوي. په کمی سمله کې د باجوړ استازی ګلزفر وایي د وزیر اعظم عمران خان له باجوړو سره کړې ژمنه پوره کوي او د ځینو حساسو علاقو پرته په ټوله ضلع کې د انټرنیټ د بیا بحالولو لپاره کار کوي. په باجوړ کې خوښ یو لس کاله مخکې انټرنیټ پریکل شوی چې له امله خلک له یو شمیر اسانتیاو بې برخې دي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
د باجوړ استوګن په ضلع کې د تیز انټرنیټ یا 3G او 4G د بیا بحالېدو د اعلان هرکلی کوي، خو وايي په ډېرې سیمو کې انټرنیټ لا هم کار نه کوي. د ماموندو تحصیل برخلوزو استوګن ملک شاودی خان بیگا مشال رادیو ته وویل د انټرنیټ د بحالولو تر اعلان وروسته خلک خپل موبایلونه په بیا بیا ګوري، خو د ماموندو په ټول تحصیل کې لا هم انټرنیټ نشته.
زما یو طرف ته د جاس ټاور دی، بل طرف ته د زونګ دی، ټلینارم زمونږ څخه خاطر خود به یو باندې 3G آن نه دا.
خود ضلع د مرکز خار یو استوګن انورزاده ګولیار وای د هغوی په تحصیل کې یوازې د یوې کمپنۍ کارونکو ته د انټرنیټ سہولت ورکړل شوی دی. نوموړی وای له انټرنیټ سره د ډیرو خلکو کاروبارونه هم تړلي دي.
3G چې کومې د خار ایریا نه لري علاقې دي، زموالم په شت واخلا، ماموندو کې بر علاقې واخلا، نو الته روزګارونه د موبایل والا او د هغه خلکو چې هغه د نت سره تعلق دي، د هغوی کاروبارونه ځکه په ټپه باندې ورانی چې هغوی ګوره په برن کې یو کس په 2,000,000 روپۍ په ټیکلې باندې خرچه کړی دی، الته په خپل روزګار روان کړی دی.
د سلارزو تحصیل استوګن او د قومي اسمبلۍ پخوانی استاد شهاب الدین خان بیگا مشال رادیو سره په خبرو کې په ضلع کې د انټرنیټ د بیا بحالولو د ګام ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې د هغوی د تحصیل په ځینو سیمو کې د 3G پر ځای د 2G انټرنیټ کار پیل کړي، خو دا د خلکو اړتیاوي نه پوره کوي.
نه 3G کولاو شوی، نه 4G کولاو شوی، 2G څه وخت پر راغلی شوی، خیر له جنن بیا ماځي ګرغه بند شوی دی. سړی دی په یو ځای کې ودری گیا غری پی ویڈیو شیئر کی غری پی خپل پیغام شیئر کی دغه سلا فعال نه ده
د باجول ډیره خلک په مسافرو کې جون تیروي او انټرنیټ د ټلیفون ویډیوي خبرو او ټولنیز میډیا لپاره کاروي همدارس د پیسو لګول او موبایل سافټویرونو او د دې سره د اړوند ستونزو د حل لپاره هم انټرنیټ ته اړتیا لري ملک شاه ولی خان وایي د هغوی په تحصیل کې یوازې شتمن خلک د وای فای له لارې انټرنیټ ته لاسرسی لري خو که انټرنیټ په مکمل توګه فعال شي نو ګټه به هم عام شي
اکثر خلکو په کلی کې لګولې دي نو بیا یو کور د بل کور کا زنانه ورځي او د یو بل د خپل خاوندانو سره یا د خپل ورونو سره یا د خپل زامنو سره به خبرې کوي
په باجوړ کې په لومړي ځل انټرنیټ د 2008 میلادي کال په نیمایي کې کار شروع کړی وو خو لامیا شوم نو تیر چې په سیمه کې بدامنې او پوځي اپریشن وروسته تیز انټرنیټ بند کړی شو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ د خلکو استازي ګل ظفر بیګا مشال رډیو ته وویل د باجوړ د خلکو سره وزیر اعظم عمران خان لوس کړي او هغه غواړي چې زر تر زره په ضلع کې انټرنیټ فعال کړي گل ظفر ویل د باجوړ ځینې سیمې لا هم حساسې دي او هغه علاقې چې د انټرنیټ له وجې ترې قومي سلامتۍ ته ستونزې جوړېږي یوازې هلته انټرنیټ نه بحالوي
دا مشال ریډیو دا
پرونو په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي کامران افریدی خبری غونډې ته وویل چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره یې نوې تګلارې ټاکلې ده چې تر مخه به یې افغانستان ته د تلونکو او راتلونکو ټولو خلکو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د په خبره حکومت ته یې دا وړاندیز هم ورکړی چې کوم میندې پلرونه خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي نو د هغو شناختي کارډونه دې بند کړي پړی تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په دې راپور کې ورو
په پېښور کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر کامران افریدی نه پورز بل دفتر کې یو خبری غونډه ورستو مشال لیړو ته ویل چې پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس او د دې اغیزمن اوس هم شته دی او دغه وایرس دا وخت د پېښور په شمول د پاکستان نورو ځینو ښارونو کې هم بیا په خورېدو دی چې له وجې نه یوازې دې هېواد ته بلکې د نړۍ نورو هېوادونو ته هم خطره ده نو ځکه پاکستان او افغانستان په شریکه نوې تګلاره ټاکلې ده چې تر مخه پاکستان ته کم خلک راځي او که د دې ځای نه ځي او چې عمر یې هر څومره وي نو د پولیو څاڅکي اچول به ورله شرط وي
د پولیو وایرس سرکولیشن د دوه ملکونو کې چیلنج جوړ شوی دی ټایم کې هغه ودرول د پاره دا ډیسیژن وشو چې انټرنیشنل کمیونټي سره چې موږ به په کراسنګ انټرنیشنل کراسنګ چې په هغه باندې به اول ایج ویکسینیشن شروع کوو اور هغه کې به د افغانستان گورنمنت ټیمز چې دی هغه به د افغانستان سایډ ته کار کوي اور زموږ حکومت پاکستان چې کوم ټیمز دي هغه به حکومت پاکستان سایډ باندې کار کوي
کامران افریدی دا هم ویل چې شروع یې د تورخم د پولی نه وکړه چې کوم به د راتلونکي 15 منټې نه شروع کیږي او د دې وروسته به بیا دا افغانستان سره تړلې په نور داخلي لار هم دغه عمل شروع کولی شي
اول ایج ویکسینیشن اوس نور انټرنیشنل کراسنګز باندې به سټپ وایز کیږي سٹارټ شي لیکن موږ د تورخم نالو کیږي زنانه مردانه ټولو لپاره به بیا د دې ایکسپیرینس باندې به نور ځونو کې شروع کیږي نور کراسنګز باندې شروع
نو مولي جاته کړه چې کم خلق د پولیو ساسکو ورکولو په ضد دي نو هغه لپاره مرکزی حکومت ته وړاندیز لګلې دي چې سزا په توګه دی ورله شناختی کارډونه بند کړی شي ځکه چې د دې پوجا نه یوازې کمپاین ته زیان نسی بلکې دغه وایرس په ختمولو کې هم دوی ته ستونزې وي دا یادونه ده چې په 2013 کې د پولیس 12 کیسونه رامخته شوي وو ولې سخت کال چې لا درې میاشتې هم نه دي سرته رسېدلې د پولیو 4 کیسونه رامخته شوي دي چې درې په خیبر پښتونخوا او یو د پنجاب ښار لاهور کې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش مشال لوتا غوګسته یوریدونکو په ترستیو کې د افغانستان په جنوب غرب ولایتونو کې د سیلاونو له عمله په لزګونو کسان وجل شوي او په زرګونه کورنۍ ځانمنې شوي په ننګرهار کې د یو شمیر مدني ټولنو استادو د سرې میاشتې خیریه ټولنې سره په ګډه د جلال آباد ښار مخابراتو څلورلارې کې د ځانمنو شو کورنیو سره د مرستو لپاره خیمه لګولې ده دغه فعالان وایي چې راټولې شوې مرستې به په شفافه توګه سیلاب ځپلو کورنیو ته رسوي نور حال د بزمحمد عبید په دې راپور کې ورو
سیلاب ځپلو سره د مرستو جلبولو په دې کمپاین کې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو برخه اخیستې د ننګرهار د مدني ټولنو د همغږۍ یو تن مسول عبداللطیف واحدی مشال راډیو ته وویل.
هغه وادوال چې په دې وروستیو کې په مختلفو ولایتونو کې د سیلابونو له وجې نه دوی زیانمن شوي دي، د مرستې راټولولو دپاره دلته مو د 15 ورځې دپاره خیمه ودرول، د هغه کورنیو ته دغه مرستې باید ورسیږي.
د جلال آباد ښار ډله ډله اوسیدونکي د مرستو د جلبولو خیمې ته ورځي او له خپل وس سره سمې مرستې کوي. دوه تنو رحیم الله او ضیاءالدین مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دا واړم چې دا پیسې جمع کیږي دا باید د غریبانو ته وسپارل شي، نور نه دا غوښتنه چې ټول کومک وکړي ورسره.
د ننګرهار د سرې میاشتې خیریه ټولنې د حوادثو مدیر حمیدالله صفخانی وایي دوی به راټولې شوې مرستې په شفافه توګه سیلاب ځپلو کورنیو ته رسوي.
اطمینان در کو حق به حقدار ته رسیږي او تاسو نم هیله امید دا دی چې ریشي او دلته خپل کومک وکړي. 10 روپۍ 40 روپۍ سدي څو چې د چا وسه کیږي را دي شي او دغه څندکې دی واچي.
د ذکر وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله په لسګونو کسان وژل شوي ول او په زرګونه کورنۍ زیانمنې شوې وي. د ننګرهار مدني فعالان وایي چې د مرستو جلبولو دا 15 ورځنی کمپاین د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم پیل شوی چې راټولې شوې مرستې به د سرې میاشتې په همکارۍ زیانمنو شوو کورنیو ته ورسول شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال راډیو ته غوږاسته اوریدونکو، پرون د کابل ضلع د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سوپر لیګ پرانستا په جمرود کې وشوه. د فاټا سوپر لیګ منتظمین وایي چې په دې دریم فاټا سوپر لیګ کې د کابل ضلع 25 ټیمونه برخه اخلي چې پکې ډېر شغه پاکستانی لوبغاړي دي چې په نړیواله کچه یې اهم لوبې کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر په جمرود کې په یو دستور کې د فاټا سوپر لیگ کرکټ سیالیو دریم ایډیشن پرانستا وشوه چې د ټولو قبایلي ضلعو کرکټ لوبغاړو، ځوانانو او کرکټ مینوالو پکې ګډون وکړ. په دې کې به خواوشا 25 ټیمونه برخه اخلي. دغه سیالۍ به په خیبر، باجوړ او پېښور کې ترسره کیږي. په دې موقع د فاټا سوپر لیگ ارګنایزنګ سیکرټري محمد ابراهیم مشال ریڈیو تبویل
خوشحالی محسوس ہو سے مدار دریا میں ایڈیشن کی گی اور ٹول قبائل مورا جمع کی گی اور اسٹیشن مو چالور دی یو دا کے ایم سی گراؤنڈ پہ خبر، یو دا حیات آباد گراؤنڈ دے پہ خبر، اور یو دا جمرود اسٹیڈیم دے خیبر، اور یو دا خار اسٹیڈیم دے باجوڑ. ما خپل چې کوم اندازه د لیستونو ما سره سره پراتم دي. خیبر نه په دې کې شاهین دی، سمین ګل دی، سمیع الله جونیئر دی، دا موجود دي. او نور ټول پاکستان نه لکه حماد اعظم دی، محمد نواز دی، یاسر شاه دی، اویس زیا دی، دا د ایف ایس ایل حصہ وه. الحمدللہ نن لاړو پی ایس ایل موکلو. پی ایس ایل نه پس زه په دعوی ویلی شم چې الحمدللہ پی ایس ایل نه پس ایف ایس ایل چې دی هغه د پاکستان دویم نمبر ایونټ دی. انعامی رقم یې 10 لکه د وینر دی او 15 لکه د رنر اپ دی. دونه غټ انعام کم ځای کې هم نشته.
سمین ګل پردی وویل پاکستان سپر لیگ کې په پېښور زلمی ټیم کې شامل وو، خو اوس یې فاټا سپر لیگ کې د لوبې کولو تابع کړی.
پاکستان سپر لیگ ختم شو، بس بد قسمتی ہو مونگ فائنل لوز کو خوزا بیا ہم دے رکھا خبر چھ مونگ فائنل تا خپل پشاور خلق و مونگ عوام دمرا سپورٹ کرو دو دو وغان سرا مونگ دل تا مخ کھلاڑو اس سے مونگ بل ایونٹ سٹارٹ ہی فاٹا سپر لیگ ډیر غټ ټورنامنت دی، ډیر ښکلی ټورنامنت دی، بلکې زه په خپله ډیر زیات انجوائے کوم. بالکل چې مونږ ته ګراونډونه آباد وي، مونږ ته راغلی ټورنامنټونه کیږي. په دا کې ټیلنټ چې کوم دی، ټیلنټ په یوازې کې نه پټیږي، ټیلنټ ځان خای دا کې ډیر ویډ کې ینګ ویډ کې ټیلنټ خای. مونږ په لکه کې به هدا ټیلنټ دی، فیسیلیټی کم آی دی، داسې امید اندن داسې خلکو نه چکم وو سپورټ سپورټ کوي چې مونږ ته داسې ایونټونه کوي، مونږ سپورټ کوي، مونږ ته فیسیلیټی راکوي.
په دې موخه د نورو قبایلي ضلعو نه راغلو لوبغاړو او کرکټ ټیمونو مالک کانو هم خپل تاثرات صدا سے وړاندې کړل.
زمانوم کفایت مسعود خپل ینګسټر نوجوان نسل ته چې مکاویر کی چې د مخ شروع شي کنه پښتانې او د پاکستان نوم اوچت کی او شای ایمیج یې پېش کی دریا ته چې مش د شتګ تر اگر نه یی مش امن پسند خوشحال او ترقی خلکی ترقی غوړي او چې مشته موقع کې ملاوي شي.
زمانوم فرمان علي او فريديان زلمي کیپټن يم. اف اس ال ته مونږ هر کال انتظار کوو، یو زبردست تورنمنت ته مونږ کوشش وی، مونږ خواهش وی چې هر اف اس ال کې پارټیسیپیشن وکړو لکه کوي د مخکې تک د پورا دا یو پوړې دو.
زه د وزیرستان زلمي منیجر فضل جګری یم چې د پښتنې لپاره یو داسې ایونت منعقد کوو. دا درام ایډیشن دی چې اغا د میزا چې څومره لارو بار پښتین دی تر وزیرستان نه تر بجاوړه پورې د اغې د یو ولي چې کوم یو میسج دی اغا مشټولې ته ورسېدو.
زمانوم خو عبد الوکیل خان دی او لو بعد خیبر کړی کې ټیکټ می ستوري ټیم نا کو ماشاءالله دا هو ډیره ښه خبره ده. پیله ایډیشن کې ز خپل عرفات محمد سا مالوبا کړی اغه نه ما ډیر سجدا کړی. دویم چې کوم ایډیشن واغه کې ز بیا افتخار ټیم کې پاتې شم اغه کې ما ډیر سجدا کړو. نو ان شاء الله امید ده کړ موږ ز خپل ز کم اکیډمی ټیم ده کې موږ سمین ګل داسې نور خپل ایران شته. امید ده چې ان شاء الله دا به موږ ګټو.
د فاټا سپر لیگ منتظمین وای دغه سیالی به د مارچ یو درشمې پورې دوام لري او فائنل لوب به په جمرود لوب میدان کې ترسره کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.